ازادي راډیو ته د ازادي راډیو درنو دوستانو پروگرام ته اوربیا په خیر راغلاست. ما شام شپږ بجې سوي ته ازادي راډیو د نن ورځې د دوو ورستیو خبري مجلو اوله خبري مجله ز فرشته جلال زید تر وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې به تاسو د نن ورځې له خبري مطالبه به خبره کړو. د خبرونه په سر کې به خبرونه واوري خو په یاد ولري چې په خبرونه کې به ورسته د طالبان لپاره په قطر کې د یو دفتر د پرانستل کېدو په ارتباط تازه معلومات درته وړاندې کړو. په دې خبرونه کې به واوري چې په ننګرهار کې له بېوزلو کورنیو سره د مرستې پروګرام تر کومه حده پرمختللی دی او په پکتیا کې د ښځو لپاره د خیاطۍ ماشینونه ویشل شوي دي. په خبرونه کې نور مطالب به وروسته درته ووایم. اول به فراه هیواد د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان په شمال کې په یو ډلیز قبر کې د لسو کسانو سکلیټونه موندل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي یعقوب حسن نن د پروان ولایت له اوسیدونکو او چارواکو سره ژمنه وکړه چې د دې ولایت ستونزې به هوارې کړي. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ایران ته ځي. د افغانستان په شمال کې په یو ډلهیز قبر کې د لسو کسانو سکلیټونه موندل شوي دي. دغه ډلهیز قبر د بلخ د دهدادي په ولسوالۍ کې ساختماني کارګرو چې په دغه ولسوالۍ کې یې د پوس په یو کمپلیکس کې د موټرانو د پارکینګ لپاره ځمکه کیندله موندلې ده. په شمال کې د پوز ویان محمد نعیمی وایي چې د لسو څخه تر پنځه لسو کسانو مړي موندل شوي دي. هغه زیاته کړه چې د بشري حقونو فعالانو او د عدلي طب کارکوونکو ته اجازه ورکړل شوې ده چې په دې اړه تحقیقات وکړي. په کابل کې د برېټانیا سفارت دا ومنله چې د دې هیواد دوه طبعه په غیر قانوني ډول د وسلو د لیش په تور د کابل د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د برېټانیا سفارت د مطبوعاتي څانګې یوې مسؤلې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې هغوی دا مهال له افغان پولیسو سره په تماس کې دي تر څو د دغو برېټانویانو د نیول کېدو علت معلوم کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیقي وایي چې اوس مهال دوی په دې اړه تحقیقات کوي چې دا وسلې په کوم مقصد کابل ښار ته راوړل کېدلې. په افغانستان کې میش ایساب ځواکونه وایي چې نن یې د وسلوالو طالبانو دوه قومندانان نیولې دي. د دغو ځواکونو لخوا په خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه قومندانان د ګډو عملیاتو پر مهال د بغلان په نوي بغلان ولسوالۍ او د کندهار په میوند ولسوالۍ کې ونیول شول. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو د قومندان د نیول کېدو خبر رد کړی دی. دا او د دې مهال د افغانستان په اړه مهم خبرونه. اوس پام وکړئ د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته. د ایران د دفاع وزارت احمد واحدی نن وویل ایران په پلان کې لري چې د فارس په خلیج کې تر لس ورځنی پوځي تمرینونو وروسته چې د امریکا او ایران ترمنځ یې تاوتریخوالی رامنځته کړه په دغه ځای کې نور پوځي تمرینونه هم وکړي. د ایران اسنا خبری آژانس د ښاغلي واحدی له قوله وایي چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب پوځي ډلې تمرینونه به ډېر ژر پیل سي. شغلی واحدی زیاتوی هیواد باید د هر مستنګی د امنیت د ساتلو لپاره چې د تیلو د انتقال یو مهمه نړیواله لار ده په هر کار لاس پورې کړي. دی وایي چې د فارس خلیج ها خواته د نورو ځواکونو حضور ته اړتیا نسته او دا کار ضرر رسوي. د دفاع وزیر احمد واحدی د خبرې وروسته له هغه وکړې چې د ایران د وسلوالو قواو قومندان عطا الله صالحی د سه شنبه په ورځ وویل که د امریکا الوتکوونکې لویه کشتۍ د فارس خلیج ته ستنسي نو ایران به د دې کار پر خلاف اقدام وکړي. د هغه د دې خبرې په ځواب کې سپینې ماڼۍ وویل چې د ایران لخوا ورکړل سوی اخطار د ایران ضعیف موقعیت ښیي او دی به د فارس په خلیج کې د جنگي کشتۍ د ستنېدلو پلان ته تغیر ورنکړي. د نړۍ خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ایران ته ځي. ښاغلی داود اوغلو له ایراني مقامات سره د دغه هیواد پر لانجمن هستوي پروګرام خبرې کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وویل په دې دوه ورځني سفر کې به ښاغلی اوغلو د خپل ایراني سیال علي اکبر صالحي سره د هستوي پروګرام پر خبرو سربیره د عراق او سوریه پر انکشافاتو هم خبرې وکړي. د قزاقستان جمهور رئیس نور السلطان نظربایوف د دې هیواد په لویدیز ایالت جانزون کې د اسراری حالت موده د جنوري تر یو دیشی مینیچا وغځوله. تیره میاشت په دغه ښار کې د خشونت په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل سول. د امریکا د ماساچوسټس ایالت پخوانی والی میچ رومنی د جمهوری غوښتونکو ګوند څخه د ایوا ایالت په حزبی انتخاباتو کې بریالی سو. نوموړی په دغه ایالت کې د پخوانی سناتور ریک سنیټرم څخه د اتو رایو په ترلاسه کولو کې بریالی انتخاب سو. د جمهوری غوښتونکو ګوند څخه ښاغلی رومنی په لومړي ایالتي انتخاباتو کې 25% رایې وګټلې. نوموړي به سږکال د نومبر په 16 نیټه د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې له باراک اوباما سره سیالي وکړي. دا و د دې مهال د افغانستان د سیمې او نړۍ په اړه مهم خبرونه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ساعت د ماښام 6:45 دقیقې سوې. په خبرونه کې بواري چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې ډېر ژر به لشترلژه 1 میلیون تنه نفتي مواد یا د سون مواد له ایران څخه وارد کړي. د افغانستان د حالاتو یو شمېر څېړونکي په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر پرانستل کېدل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو مهم ګام ګڼي. دغه دفتر به څه مرسته وکړي؟ وروسته به په خبرونه کې په دې ارتباط یو رپورټ واوري. نن په افغانستان کې د اساسي قانون د تصویب تمه کلیزه ولمنځل سو او په دې اړه په کابل کې په غونډو تر ډیره حالت د افغانستان په حکومت او د افغانستان د حکومت پر نړیوالو متحدینو انتقادونه وسول چې د اساسي قانون د عملی کېدو لپاره سمه زمينه نه برابروي. د افغانستان د حالاتو یو شمېر څېړونکي وایي چې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل کېدل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره مرسته کولای شي او دا پرمختګ د پرمختګ یو ګام ګڼي. طالبانو پرون اعلان وکړ چې دوی په قطر کې د یو دفتر پرانستلو ته تیار دي او ویل چې دوی په افغانستان کې د خپل پیاوړي حضور ترڅنګ د نړیوالې ټولنې سره په قطر کې د خبرو لپاره دغه دفتر پرانیزي. د اسوسییټډ پریس اژانس په دې ارتباط یو تازه رپورت خپور کړی دی چې مهمه برخه به یې جاناقه الکوزای وړاندې کړي.
که څه هم چې په تیرو څو میاشتو کې د طالبانو او امریکا استازو په جرمني او قطر کې پټي خبري کړي، خو دا لومړی ځل دی چې طالبان پر رسمي ډول د سولې خبرو سره خپل لیوالتیا په ډاګه کوي. په دې وروستیو کې د قطر په مرکز دوحه کې طالبانو ته د یو سیاسي دفتر د پرانستلو مسله د امریکا د متحده ایالاتو د هغو هلو ځلو مرکزي او مهمه برخه ګرځېدلې چې غواړي وسلوال د خبرو میز ته کېروي. قطر د دې لپاره غوره شوې چې طالبانو ته په خبرو کې زیات مشروعیت ورکول شي او په عین حال کې به د پاکستان له اغېز څخه خلاص وي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني د طالبانو د سه‌شنبې د ورځې د اعلان په اړه وویل د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې پر لور د هر ګام هرکلی کوي او زیاته کړه په افغانستان کې له سیاسي حل پرته سوله نشي ټینګېدلای. اسوسییټډ پریس لیکي که په خبرو کې د جمهور رئیس حامد کرزي حکومت دخیل نشي د سولې عملیه به له ستونزو سره مخامخ شي. د کرزي په حکومت کې ځینې کړیو تیر کال د پردو تر شا د سولې خبرې بیلارې کړې وې، خو دا ځل جمهور رئیس کرزی په قطر کې طالبانو ته د یو دفتر په پرانستلو سلا شوی دی. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار ښاغلي محمد اسماعیل قاسم یار په دې اړه وویل
په دا باندې اختلاف نظر نشته چې په قطر کې یو آدرس معلوم شي یو دفتر په نامه دفتر د مذاکره او پیشرفت مذاکره لپاره.
د سولې په لار کې بلخند پاکستان دی او دا ځکه چې دې هیواد د حقانی شبکې په ګډون د طالبانو زیات شمېر مشران ساتلي دي. پاکستان باور لري چې په افغانستان کې د سولې په هر ډول خبرو او معاملې کې باید د دوی نظر واورېدل شي. پاکستان د امریکا د غوښتنه رد کړې چې وای د حقانی شبکې دی وځپی. د همدې مسلې او د غراز د ناتو په هوایي برید کې د څلوریش پاکستانی عسکرو د وژلو له وجې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ تاوتریخواله تر ټولو جګې سطحې ته رسېدلې ده. ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د روان کال مې میاشت کې د ناتو مشري زغونډه په خپل ټاټوبي شیکاګو ښار کې جوړه کړي او اداره به د انتخاباتو په کال کې د افغانستان په اړه خلکو ته ښه خبرونه واوروي. امریکایي چارواکو تل د طالبانو په اړه په احتیاط سره خبري کړي او وای له دغه ډلې سره خبري د هغوی د نیک سلوک له وجې نه بلکې د امریکا د ملي ګټو پر اساس ترسره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکټوریا نولان د سې شنبې پر ورځ وویل سړی له خپلو دوستانو سره خبرې نه کوي. دا عملیه به په هغه صورت کې بریالۍ وي چې طالبان شخړې پرېږدي، له القاعده شبکې سره اړیکې وشلوي، د افغانستان د اساسي قانون ټولې مادې په خاص ډول د ښځو حقونه ومني. په واشنگتن کې د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو د مرکز څیړونکی انتونی کورتسمن وایي دا به ډیره خطرناکه وي چې د طالبانو د دفتر اعلان د سولې د عملیې بریالیتوب وبلل شي.
د خبرو میز ته د طالبانو کښېنول تر یو حده بریالیتوب ګڼل کیږي، خو یوازې په هغه صورت کې چې طالبان په دې پوه سي او احساس کړي چې د هغو شرایطو په اړه خبرې کوي چې د امریکا په خوښه او ګټه دي. دا مهال امریکا په مبهم ډول وایي چې د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه خپل عسکر باسي. د طالبان لپاره دا کافي معجزه دلیل دی چې انتظار وکړي او لږ امکان لري چې د امریکا په خوښه او شرطونه دي خبرو ته کښېني. طالبان ویني چې د پاکستان وضع مخ په خرابېدو ده او دا چانس هم کم دی چې په پاکستان کې د دوی امن ځایونه دي له ګواښ سره مخامخ
شي.
د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو کې له ګوانتانامو زندان څخه د طالبانو د څو تنو جګپوړو مشرانو او د طالبانو لخوا د یو امریکایي عسکر د خوشې کولو په اړه هم خبرې شوې دي.
د افغانستان د سیاسي حالاتو یو کارپو وحید مجده د ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د رژیم یو شمېر عمده غړي اوس مهال په قطر کې دي او د دغه دفتر د پرانستل کېدو د پروسې څارنه کوي. وحید مجده وویل دا پر مخ یو مثبت ګام دی.
زه فکر کوم چې دا ډېر یو ښه اقدام دی، ځکه چې تر اوسه پورې یو لوی مشکل چې موږ داو طالبان یو آدرس نه درلوده چې له هغه ځای نه سره تماس ټینګ شي او دوی خپل اعلامیې خپره کړي، خپل خبرې وکړي او نور سره خبرې وکړي او دا زمينه به مساعد شي چې د سولې خبرې شروع شي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړي د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې عالی شورا ډیره هڅه کوله چې طالبان د یو آدرس خاونسي، خو په دې نږدې وروستیو کې طالبان موافقه وکړه چې په قطر کې او یا هم په کومبل اسلامي هیواد کې د دوی لپاره سیاسي دفتر پرانستل شي. د سولې د عالی شورا ویاند تاوله لودین ازادي رادیو ته وویل له طالبانو سره د مذاکرو اصلي لوری افغان دولت دی نه امریکا.
راپور زمر قزاوات ستاسو
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې ډېر ژر به د هغه لشتل ژه یو میلیون تنه نفتی مواد چې د وزیرانو شورا له ایران نه د اخستلو مسله تایید کړي و افغانستان ته وارد کړي. د سوداګری وزارت وایي چې دغه نفتی مواد چې په هغو کې ګاز او تیل شامل دي خصوصي سکتور ته ورکوي. د دې وزارت ویاند وحید الله غازی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې دغه نفتی مواد ځکه خصوصي سکتور ته ورکول کیږي چې اوس مهال دولت په بازار کې کمه فیصدي لري. د ازادي راډیو ریاله جمیله ظریف په ارتباط له کابل رپورت لري.
د سوداګرۍ وزارت هیلمند دی چې د دغه نفتی موادو پر واردولو سره به په هیواد کې د ګازو او تیلو بیې راټیټی شي. د وزیرانو د شورا له پریکړې سره سم په پام کې ده چې له ایران څخه یو میلیون ټنه نفتی مواد راونیول شي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان وحید الله غازی خیل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله چې دغه نفتی مواد هیواد ته راوړل شي خلک یې په مناسبه بیه ترلاسه کولای شي.
له ایراني مقاماتو سره موافقه په دې وکړله، یو تفاهم نامه هم لاسلیک کړله چې افغانستان ته نفتی مواد ورکی. خوشبختانه غویو منله چې دوی به افغانستان ته نفتی مواد ورکوي یو میلیون ټن. نو موږ ایران یو میلیون ټن نفتی مواد اخیستی دي، په میکانیزم باندې کار کوو او هیله مو دا ده چې ډیر زر را انتقال سی. فوق العاده زیات ډیر زیات تاثیر په مارکیټ باندې کوي او فوق العاده زیات په خبرې مونږ ترا کړی دی لکه کیفیت نه برخوردار دي د غنفتی مواد، نو ځکه مونږ ورته خوشبینه یو.
شاوخوا یو ونی مخکې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انور الحق هدی ایران ته تللی وو او په دې حق لای د ایران د نفتو له وزارت سره هوکړه کړې و. یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې د حکومت دا ډول اقدام کولای شي چې د نفتی توکو د بیې په ټیټولو باندې ښه اغیزه وکړي. د اقتصادي چارو کارپوه حمید الله فاروقی ازادي رادیو ته وویل وویل چې حکومت باید تل په داسې حالاتو کې په بازار کې مداخله وکړي چې ګټه یې خلکو ته ورسیږي.
دولت مکلف ده چې د اتباعو د حقوق د تضمین لپاره په مارکیټ کې دا مداخلات وکړي او دغه حلقات چې ایجاد شوي دي، دغه خندونه چې څوک ایجاد دي، د هغې په مقابل کې باید جدي مبارزه وکړي. هغه عامل چې قیمتونه په فشار ورکړي چې باید هغه ټیټې مرحلې ته ورسیږي، هغه د رقابت یو عادلانه زمینې برابرول دي چې دا د حکومت وظیفه ده. اوس که چېرته حکومت دا ویني چې د واردات مواد نفتي د یو یا دوه یا درې تاجرو په لاس کې یا درې څلور قدرتمندو شرکتونو چې هغو دا مافیایي کړۍ ایجادوی شي، دولت باید دغه رفه کړي. بیا تاجر توان نه لري چې د قیمتونه اوچت وساتي او قیمتونه جګ وساتي، او خلاف د هغه اصلي قیمتونه چې په مارکیټ کې په شکل د قانوني اصولي او تعادلي حالت باندې ایجادېږي، دا ممکن ده.
افغان حکومت په روانه اونۍ کې څو ځله له افغان سوداګرو او خصوصي سکتور نه شکایت وکړ چې د نفتي توکو بیې لوړې کړې، او حتی دوی ته خبرداری هم ورکړ چې که د قانون له مخې چلند ونه کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. خو له دې ټولو هڅو سره سره لا هم په کابل کې تیل او ګاز په لوړه بیه پلورل کېږي.
خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د اساسي قانون د تصویب اتمه کلیزه نن په بیلابیلو غونډو کې ولمانځل شوه. د اساسي قانون په پلتیا د څار کمیسون هم په دې اړه یوه غونډه جوړه کړې وه چې پکې په تیرو اتو کلونو کې د اساسي قانون د عملي کولو په څرنګوالي او له هغې څخه د بیلابیلو کړیو د سرغړونې پر مواردو پراخ بحثونه وشول. که څه هم په افغانستان کې د دغه قانون په پلتیا کې ځینو ستونزو ته اشاره کیږي او په دې اړه په دولت ځینې انتقادونه موجود دي، خو دا وار د افغانستان نړیوال متحدین هم په دې تورن سوي چې له دغه قانون څخه یې سرغړونې کړې دي. دا چې کوم مسایل دي په دې ارتباط حمید مومند رپورټ لري.
د اساسي قانون د پلتیا په وړاندې د ځینو نورو ستونزو ترڅنګ چې تل ورته ګوتنیولې کېږي، دا ځلې په هیواد کې میشت بهرني ځواکونه او د افغان دولت نړیوال متحدین هم په دې تورن شول چې د اساسي قانون په خلاف عمل کړي. د اساسي قانون په پلتیا د سر د کمیسون مشر ګلرحمن قاضي د اساسي قانون د تصویب د اتمې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د اساسي قانون ځینو مادو ته اشاره وکړه چې د ده په وینا نړیوال متحدینو ترې سرغړونه کړې. د وای د دولت له چوکاټ بهر هم ځینې داسې قوتونه شته چې د اساسي قانون د سرغړاوي سبب ګرځېدلې دي. ان بهرني ځواکونه نه یوازې د اساسي قانون څلورمه ماده نه درایت کړي، بلکې هغه تر پوښتنې لاندې راوستلې ده. په همدې ډول د اساسي قانون پنځمه او ان اووه پنځوسمه ماده هم نقص کړې ده. د افغانستان نړیوال همکاران چې باید د هیواد په آبادولو کې برخه اخیستې وي، په خواشنۍ سره چې په ځینو مواردو کې د اساسي قانون څخه د سرغړاوي زمینه برابره کړې ده. د اساسي قانون په دغو مادو کې په ملي واکمنۍ د اساسي قانون په پلتیا او د بهرنیو وګړو لخوا د هغو پر رعایت ټینګار شوی ده. که څه هم ښاغلی قاضي د سرغړاوي مواردو ته اشاره ونه کړه، خو ممکن د هغه اشاره د بهرنیو ځواکونو هغو خپل سرو عملیاتو ته وي چې افغان دولت د هیواد د ملي واکمنۍ په خلاف بولي. خو په هیواد کې میشت بهرني ځواکونه وایي چې دوی د افغانستان د اساسي قانون درناوی کوي او د دې قانون په پلي کولو کې به له افغان حکومت سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د ایساف د ځواکونو وایي جنرال کرسټن جوکبسن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د ماموریت اساسي هدف په افغانستان کې د امنیت ټینګول دي. ایساف ول افغان دولت سره د شوي تړون له مخې او د ملګرو ملتونو د ماموریت او د نړیوالو قوانینو په رڼا کې له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. له افغان دولت سره په پوځي برخه کې شوي تخنیکي تړون د افغان دولت دا موافقه څرګندوي چې د ایساف ځواکونو قومندان دا واک لري چې د کومې مداخلې او لاسوهنې پرته د ایساف او د هغې د ماموریت د خوندګولو لپاره هر مناسب اقدام وکړي. ایساف خپل ماموریت له افغان دولت او د هغې له ادارو سره په یوه نږدې همغږۍ کې پر مخ بیایي. خو دا یوازې بهرني ځواکونه او د افغانستان نړیوال متحدین نه دي چې د اساسي قانون په سرغړاوي تورن دي، بلکې عام افغانان او کتونکي بیا خپله دولت او په کور دننه ځینې کړۍ له دې قانون څخه په سرغړاوي تورنوي. افغان حکومت هم دا مني چې په هیواد کې د قانون د پلتیا په وړاندې ځینې جدي ستونزې موجودې دي چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. له بل لوري د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ د اساسي قانون د ځینو موادو په سر ټکر هم هغه څه دي چې د کتونکو په وینا له دغه قانون څخه د ناوړه ګټه اخیستنې اسباب برابر کړي دي.
دا ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د نن ورځې د خبرونې هر مطلب کومونه وی اوریدلې او یا غواړي چې د خبرونې هر مطلب چې تاسو نه دی اوریدلې له سره واوري، لطفا زموږ ویب سټ ته ورسئ. دا ازادي راډیو د ویب سټ آدرس دی www.azadiradio.com. د ترکیه په مرسته د لغمان په ولایت کې په یو شمېر راستنوستو یو کورنیو د خوراکي موادو مرستې وویشل سوې. په دغو مرستو کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې وړه غوړي چای او ورځې شامل وي، خو دغه بیرته راستنه سوې کډوال وایي چې دغه مرستې ډېرې لږ دي، په خاص ډول اوس چې هوا سړه ده او دوی زیاتو کومکونو ته اړتیا لري. د ازادي راډیو خبریال محمد داود وفا به له سیمې رپورټ وړاندې کړي.
د ترکیې په مرسته په لغمان ولایت کې 1500 کورنیو ته د خوراکي موادو مرستې وویشل شوې. د لغمان د والی ویان سید احمد صاحب ویل دا مرستې چې وریجي، غوړي، چای او نور خوراکي مواد پکې وو، د ترکیې هیواد لخوا د لغمان ولایت راستنو شوې او کډوالو ته ورکړل شوې. دوی ویل
نن د لغمان ولایت په ځانګړې منطقه کې د ماشین خرابوټي باندې د لغمان د مرستیال ولې جنت الله احمدي په لاس باندې 1500 کورنیو ته مختلفې اشوي مواد وویشل شول چې په دې کې غوړي، وریجې، ګوړه او چای شامل وو. د ترکیه یو د لوخمه فشار چې موږ د ترکیه له هوا نن ډیره مننه کوم. دقیق لګښت نه دی معلوم چې څومره مصرف وو، خو هر مهاجر کورنۍ ته 15 کیلو اوړه، 15 کیلو وریجی، 15 کیلو غوړي او 1 کیلو چای دا هر کورنۍ ته توزیع کړل.
راستانه شوی کډوال د خوراکي موادو مرستو اخیستو ته خوښ وو، خو ویلې دا مرستې لګې دي او نور دي هم ورسره وشي. یو تن کډوال وویل
زمانم خانغه د سرخکان کې سیګم موږ سره کومک شو، غوړي وریجی خدا ډیر کم دی، باید موږ سره ډیر کومک شي. موږ د کراچۍ ښار نه راغلي، دلته نه بجلی شته نه ګیس شته، هیڅ شی باید سہولت بالکل نشته دی. موږ اوس څه وکړو؟ دلته خو ډیره یخنی ده، ډیر تیز بادونه دي او داسې جمپر هم نشته چې موږ واچو. موږ سره بالکل کومک نه کیږي. دلته پکار دا چې موږ سره ډیر کومک شي، دا خو بالکل
خوراکی مواد نشتوالی بلکہ سرپنا داغستو وسائل هم نه لري.
د ملګرو ملتونو سازمان پرون ویل چې لږ تر لږه 1 میلیونه انسانان په افغانستان کې نسی کولای چې د ځان لپاره او یا د خپلو کورنیو لپاره د خوراکي د ارتیا ور ابتدایي خوراکي مواد برابر کړي. د ملګرو ملتونو د خوراکي مواد نړیوال پروګرام WFP پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې له بيوزلو شوو او د مالونینو له کورنیو سره د خوراکي موادو د مرستې یو نوی پروګرام پیلوي. دغه پروګرام پر اساس به هرې نسمنې کورنۍ ته یو کوپون ورکول کیږي چې پر اساس به یې د خپلې سیمې له دوکانونو څخه خوراکي مواد ترلاسه کوي. دغه پروګرام د افغانستان د حکومت سره په هماهنګۍ کې پیل کیږي او د افغانستان حکومت وایي چې دوی به په دغه ترڅ کې لږ تر لږه په 300,000 کورنیو باندې مواد وویشي. په دغه پروګرام باندې لږ تر لږه 3 میلیون امریکایي ډالر مصرفیږي او د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان په ځینو نورو سیمو لکه جلال آباد او مزار شریف کې دغه پروګرام عملي شوی او مثبت نتایج درلودل. نو دوی هیله مند دي چې په ژمي کې به له ډیرو کورنیو سره په دې ډول مرستې وسی. اوس به ورسو پکتیا ته. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د یوې مرستندوی ټولنې لخوا په یو شمېر بېوسه ښځو باندې چې د خیاطۍ کولو توان لري د خیاطۍ ماشینونه وویشل سول. له پکتیا څخه لمر نیازی رپورټ لري.
د ګردیز اړوند له 150 تنو بې وسه میرمنو سره د خیاطۍ د وسایلو د غمرسته د مسلم هینډز په نوم د وی مرستندوی ټولنې لخوا شوې چې له دې وړاندې هم له میرمنو سره په نورو برخو کې مرستې کړې دي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو مخکینی وکیل او د غمرستو تنظیمونکي شریفه زرمتی وایي چې دا مرستې په دې خاطر کړې دي چې د بې وسو او بې سرپرست ښځو د ژوند چاره پرې وشي او د جامو او نور توکو د ګنډلو له لارې د خپل کورنۍ اقتصادي حالت ته وده ورکړي.
د خیاطۍ ماشینونه دي او دغه لپاره وسایل دي. په یو کیټ یا یو صندوق کې هغه ضروري وسایل سي دي او خیاطۍ لپاره ضرورت ته ورته په کار وړل کیږي هغه وسایل دي. او ټول مرسته تقریبا د 150 کورنۍ لپاره ده. د مسلم هند د مؤسسې له طرفه سي یو خیریه ټولنه ده. تقریبا د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې دوی د ښځو په برخه کې مرستې کوي او د دوی لپاره د خود کفایي پروګرامونه لري. دوه ځله مخکې هم دوی د پکتیا ولایت د بېوزاته یا بېوزلو کورنۍ لپاره مرسته کړې ده او دا ځله پروګرام د دوی د هغو میرمنو لپاره د خیاطۍ زده ده. اما دوی د خیاطۍ وسایل نه لري او یا هم ورته ماشین نه لري.
د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا مسلم هینډز یا نورې ادارې به وکولای شي چې په دویم پړاو کې د دغو میرمنو لخوا جوړ شوي توکو ته د خرڅلاو مناسب مارکیټ برابر کړي، په اړه یې اغلې زرمتۍ داسې وویل.
همدغه یوازنۍ ستونزه د پکتیا ولایت میرمنې سي ورته مارکیټ نه لري. هغه څه سي دوی ګنډي هغه بازار ته وړاندې کړي. انشاءالله په راتلونکي کې د دوی د مارکیټینګ لپاره هم پلانونه په پام کې نیول سوي دي.
بلخوا بیا ځینې میرمنې وایي چې دا مرستې یوازې له ګردیز میشتو ښځو سره شوې او غوښتنه کوي چې دا پروګرام د لیرې پرتو سیمو ته هم پراخ کړل شي. د پکتیا د ولایتي شورا غړې زرغونه همت وایي له ټولو مرستندوی ټولنو غواړي چې د ولسوالۍ او کلیو له میرمنو سره دې هم دې ته ورته مرستې وکړي.
زموږ اکثریت ولسوالۍ کې بي بحثه حتی خویندې ډېرې زیاتې دي که خاصه توجه دې طرف شي چې باید ولسوالۍ ته هم دا پروګرامونه ولاړ شي. ولې چې موږ ګورو چې په پکتیا ولایت کې دغسې خویندې لرو چې هغوی خپل خاوند لا سوار کړی دی او د کور ټول سرپرستی او خور په مخ بیایي.
د مسلم هینز مرستندوی ډلې لخوا د کالی ګنډلو د سامان آلاتو مرستې د پکتیا په مرکز ګردیز کې په یو شمېر ښځو په داسې حال کې بشل کیږي چې د دې ولایت ښځې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دغه میرمنې وایي چې په دې به یې تر یو بریده ګزاره وشي، خو بیا هم د ژوند د بې وسۍ شلیدلې جامې د کالی ګنډلو په دې ماشین او څو نورو توکو نه ګنډل کیږي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د کابل پولیسو نن وویل چې دوه برتانویان یې له یو شمېر غیر قانوني وسلو سره نیولي دي او اوس تحقیقات ځینې کوي. د کورنیو چارو وزارت وویل چې له دغو برتانویانو سره دوه افغانان هم نیول شوي چې له دوی څخه تقریبا 10 میله وسله ترلاسه سوې ده. د وسلو سیریال نمبرونه پاک شوي او تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه وسلې د څه لپاره کابل ته راوړل شوې. په کابل کې د برتانیې سفارت هم دا منلي او په دې ارتباط یې د ډېرو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده. د ازادي راډیو خبریال حمید مومند به یې جزئیات وړاندې کړي.
په کابل کې د برتانیې د سفارت سرچینې وایي چې د کابل له پولیسو سره په تماس کې دي سو د دوو نیول شوو برتانوي وګړو په اړه معلومات ترلاسه کړي. دغه دوه برتانوي وګړي چې هویت نه ده څرګند شوی، د سه شنبه په ورځ د کابل د پولیسو لخوا په داسې حال کې ونیول شول چې شاوخوا 10 میره وسله له ځان سره لیږدول. په کابل کې د برتانیې د سفارت د رسنیو د دفتر یوې مسؤل وویل چې دوی اوس مهال له افغان پولیسو سره په تماس کې دي سو د نیول شوو کسانو په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. دغه میرمنې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د خپل اواز د خپرېدو اجازه ورکړه، خو نه یې غوښتل چې نوم یې واخیستل شي.
موږ له هغو رپورټونو څخه خبر یو چې ممکن دوه برتانوي وګړي د کابل د پولیسو لخوا نیول شوي. په کابل کې زموږ د سفارت چارواکي له اړوند پولیسو سره په تماس کې دي څو په دې اړه زیات معلومات ترلاسه کړي.
د کابل پولیسو او برتانیې سفارت دواړو د نیول شوو کسانو د هویت په اړه معلومات نه دي خپاره کړي چې دوی څوک وو او د چا لپاره کار کوي. یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوو کسانو 10 میله داسې کلاشنکوفونه لیږدول چې سیریل نمبر یې پاکې شوی وي. د کورنیو چارو وزارت وان صدیق صدیقی بیا وویل چې دوی اوس مهال دا مسله څېړي چې دوی دا وسلې په کوم مقصد کابل ته انتقالولې.
دغه ترو کسر مزومین چې نیول شوي دي د دوی سره هیڅ نوه قانوني اسناد شتون نه درلود چې دوی ته اجازه ورکړي چې دا وسلې انتقال ورکړي. نو اوس تحقیقات د دې د بار اکټ دا معلوم سي چې دوی څوک دي، کوم ګروپ یا افراد سره دوی تړاو لري او په څه هدف باندې دا اسلحه انتقالول دا جریان لري او روس په ډاګه شي.
که څه هم په کابل او د هیواد په ځینو نورو ښارونو کې پولیس بیا د وسلو مهماتو د نیولو ادعا کوي، خو دا لومړی ځل دی چې پولیس په دې تړاو بهرني وګړي نیسي. په غیر قانوني ډول د وسلو ګرځول یو له هغو جدي ستونزو څخه ده چې د افغان دولت او عامو خلکو په وینا امنیت ته جدي ګواښ متوجه کوي. دا چې دا وسلې په کوم مقصد کابل ښار ته لیک ډول کېدل دا به د پولیسو روان تحقیقات روښانه کړي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ازادي راډیو درنو دوستانو د پیغامونو تر اوسه پورې مشتره رسیدلې دي. سلام، اورنګزیب ملنګم د ننګرهار له مارکوت څخه دی. وايي موږ د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر په جوړېدو بیا له هغې سره د طالبانو په موافقه ډېر خوشاله یو. په دې هیله یو چې یو ورځ افغانستان ټول مخالفین په یو ټغر راټول سي او دغه روان بحران د تل لپاره ختم سي. یاد گل خان د کوز کونړ څخه دایل کی ډیر خوشاله یو چې حزب اسلامي په کابل کې سولې ته غاړه ایږدي. طالبانو په قطر کې د سولې استازي استولې او دا به شوي چې طالبانو د امریکا پر ځای د افغانستان د اسلامي حکومت سره خبرې کړي وای. سولې د ټول افغانانو هیله ده. صدام همت پکتیاوال د ننګرهار څخه پیغام لري. د لیکي دلته په ننګرهار کې چې کډوال راستنه سوي د ژمي یخ شپې او ورځې په یوه جوړه جامو کې چې پرتنې دی تیروي. بعضې خو یې حتی خیمه هم نه لري. د باد باران نه پکې پټېدای نیسي نو ماشومان یې د دې پر ځای چې مکتب ته ولاړ سي په کلیو بازارونو کې پر ډیرانونو کاغذونه ټولوي. حکومت دې له دوی سره همکاري وکړي. او امین د جلال آباد څخه لیکي د طالبانو ورونو څخه ډېره مننه کوو چې د سولې خبرو ته یې غاړه کښېښوده. زموږ هیله دا ده چې تر ټولو لومړی دی په ټول افغانستان کې اور بند وشي او تر هغه دې خبرې وسي تر څو چې یوه دایمي سوله فیصله سي. ازادي راډیو درنو دوستانو د نن ورځې دغه اوله خبري مجله پای ته ورسېده. زه فرشته جلال زیمو.